په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي دي. شاهین منیرې به او تاسو ته به دغه یو ساعت خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه، د پښتونخوا اسمبلۍ د نوي قرارداد، افغانستان کې د امنیت په اړه، په نوي ډیډي کې د کېدونکي کانفرنس، او د جنگ ځپلي خیبر قبایلي سیمې د ولس د غوښتنو زمونږ ونیزه خپرونه به هم اورئ. خوړومبې ورځو منور شاته چې د دې وخت خبرونه وو.
اول واوری د خبرونو سر ټکی.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غواړي چې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف پالیسی په ډاګه کړي. د یورپی یونین د انتخاباتي څارنې یو وفد افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د تیاریانو لپاره کابل ته رسیدلې. صدر اوباما په امریکایي کانګرس ټینګار کړی چې د ایران سره د شویل وزنامې په ترڅ کې روان سفارتکاري ته دی موقه ورکړي.
او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه د خپل تګلاره واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټۍ غړي نګت اورکزی وړاندې کړو. دوای په خیبر پختونخوا کې د امنیت حال ورس په ورس خرابيږي. ترهګری اغوا برای تاوان، هدفي وجن او بتخوري او معمول ګرځیدلې ده. بلخوا ټول سیاسي ګوندونو په متفقه توګه مرکزی حکومت ته د بدامنۍ او ترهګری ختمولو لپاره پوره پوره اختیار ورکړی دی، خو تر دې دمه د لړکې هیڅ نه دي شوی. لهدازه د اسمبلی صوبایي حکومت ته سفارش کوي چې د مرکزی حکومت نه د لړکې د واضح پالیسۍ غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې په سیاسي مشرانو خونړي بریدونه ترسره شوي دي. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره نمانځل کیږي. یو په دې مقاده کومې باندې پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د هیواد د داخله چارو مرکزی وزارت ټولو امنیتي ادارو صوبایي حکومتونو ته هدایات جاري کړې دي چې د عید میلاد النبی په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي انتظامات وکړي. د لړکې په پیښور کې په موټر سایکل ډبل اسورلي منکړی شوې ده، او د هیواد د ځنې نورو خارونو په سیر دلته به هم د جلوسونو په لارو کې د خاص وخت لپاره د موبایل ټلیفون سرویس بند وي. نن په نوی ډیلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچا تجارتي خبرې اترې کیږي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه امکان دی چې دواړه خواوې به د خپل منځي تجارت په لاره کې د موجودو خوندونو لري کولو باندې سلا شي. ممکنه ده چې د دې خبرو ترونا پاس به د تجارتي حلو ځلو زیاتولو لپاره د دواړو هیوادونو د تجارت وزیران د ملاقات اعلان وکړي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وتلي شاعر او پیاوړي لیکوال محمد صدیق پسرلی په مړینه خواشینی ښودلې ده، او د نوموړي کورنۍ، خواخوږو او افغان لیکوالو شاعرانو ته یې تسلیت ویلې. د ولسمشر د ماڼۍ نه په یو خپور شوي پیغام کې کرزی ارواښاد پسرلی یو ډیر ښه شاعر بللی چې خپل ټول عمر یې مطالعې او فرهنګي هڅو ته وقف کړی وو. ولسمشر حامد کرزی د جهاد په دوران کې د ارواښاد استاد پسرلی د هڅو ستاینه کړې. نومیالی افغان شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی د یک شنبه په ورځ د 50 کلونو په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله د هندستان په یو هسپتال کې وفات شو. ټاکل شوی ده چې د هغه مړی ډیر زر هیواد ته منتقل او خاورو ته وسپارل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارنې اتکسیز وفد د لپاره کابل ته تللی چې دغلته د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتللو شرایط وسیړي دي. وفد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ملاقات کړی دی، او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې ورسره په تدابیرو خبرې اترې کړي دي. صدر باراک اوباما د امریکایي کانګرس په غړو ټینګار کړی دی چې د ایران سره د شوي لوزنامې نه پاس دې سفارتکارۍ ته موقع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیر اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږو میاشتو دغه عبوري اټمي معامله به د رواني میاشتې د 6 لیټې نه عملي کولی شي. اوباما پرون وویل د عبوري لوزنامه د ستونزې هوارولو ته موقع ورکوي. د صدر اوباما دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکایي کانګرس ځینې غړو د هغه خبرداري باوجود موجود سي سفارتي حالي زالي با اغزمني شي دا ایران خلاف دا نوی بندیزونو دا ملاتر اشاري ورکلی دی اوباما ویلی که ایران دا دی اوبوری لوزنامه دا شرایطو ترمخا دا خپل اتمی پروگرام سا برخی ودرولو که ناکامشی نو دا باورتا دا سزا پا توگا دا ایران خلاف دا نوی گامونو ملاتر کوی. امریکا او روس په سویټزرلند کې راتلونکي هفته د امن خبرو اترو نه وړاندې په شام کې د ډزبندې په امکان بحث کړی دی. پرون په پیرس کې د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د خبرو اترو نه پاس د امریکا وزیر خارجه جان کیری وویل دا ډزبندې په مقامی کچه یعنی په ممکنه توګه د حلب په ښار کې هم کېدلی شي. په دغه موقع جان کیری زیاته کړه
We also discussed the possibility of prisoner exchanges.
مونږ د قیدیانو د تبادلې په امکان هم بحث وکړو او په دې اړه مونږ د حکومت مخالفینو سره هم خبرې کړې دي. د حکومت مخالفینو په ډاګه کړې ده چې د لړکې دوی فهرستونه جوړولو ته تیار دي، یعنی هغوی تیار دي چې دا ډول تبادله په عملي توګه ترسره کړي. خو لاوروف ویل چې دا خبرې به د مذاکراتو لپاره د وړاندې نه شرایط نه وي. د بغداد د دورې پر مهال د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په عراقي مشرانو ټینګار کړی دی چې د خونړي تشدد په زیاتوالي کې د بنیادي وجوهاتو ته پاملرنه وکړي. نوموړي د عراقي وزیر اعظم نور المالکی سره د خبرو اترو نه پس ویل عراقي مشرانو ته دا خبره یقیني کول پکار دي چې هیڅوک هم شاته پاتې نشي. په دغه موقع دواړو مشرانو د گاونډي هواد شام په حالاتو هم خبرې وکړې. د بان کی مون عراق ته دا دوره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د دې هواد انبار صوبا د امنیتي ځواکونو وسلوالو او حکومت مخالف ډلو ترمنځ د خونړي انخطو سره مخ ده. د بغداد، فلوجه او سمارانه هم د جګړې ریپورټونه راغلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اوریده چې منور شاه وړاندې کول. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې د ترهګرۍ په اړه د یو واضحه پالیسي راوړاندې کړي. د ترهګرۍ ضد جګړه د موجوده حکومت پالیسي اخر څه ده؟ د پختونخوا صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي
چې کوم حکومت مذاکرات هم نشي کولی او کاروي نشي کولی نو په دې وخت کې هغه ته حق څه دی چې هغه دې وکړي.
د خیبر قبایلی سیمې ولس د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د شو تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده.
دا هر څه زونګه متاثره شوې دي، که ترانسپورت دی، که تعلیم دی، که صحت دی.
او زموږ ونیزه خوندور خبرونه پام کوو به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره پاتې شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په حقله او بیا د ترهګرۍ په حقله دې خپل پالیسي واضح کړي. په دغه موضوع به څو شېبې وړاندې په پېښور کې د خپل همکار سره خبرې کړې وې. هغه زموږ سره داسې معلومات شریک کړل.
بلوز په شامل کې د وزیر اعظم مشیر او د پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام باندې دغه یو بریج شوی او بیا په پېښور کې د عوامي مشر پاتې میا مشتاق سره د دوو ملګرو وژل شوي او هم په دغه باندې پرون تود بحث شو په صوبایي سمجه کې او بیا د مخالفو ګوندونو د صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه وکړه چې د دې څه پالیسي ده ځکه چې ورځ په ورځ دغه هدفي وژنې او دغه چاودنې زیاتېږي او صوبایي حکومت نه چې کله د څه پالیسۍ پوښتنه وشي نو هغې مرکزي حکومت ته ګوته نیسي. د دې په جواب کې په پښتونخوا وزیر اعلی چې په اسمبلی دننه موجود و هغه دغه وویل چې هغه هم غواړي چې وفاقي حکومت سره ملاو شي او هغه د دغې خبرې اعتراف هم وکړو چې هغه وزیر اعظم نواز شریف سره د تېرو څلور میاشتو نه دغه کوشش کوي چې هغه سره ملاقات وکړي، هغه سره کښېني چې د دغې پالیسۍ په هکله صوبایي حکومت او ځان دوی ته وایي، بریفنګ ورکړي. بیا هغه دا هم وویل چې که تاسو غواړئ صوبایي اسمبلی ته ووایئ چې د دوی په یو قرارداد راوړئ او په متفقه تور او د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړي چې د کورنیو چارو وزیر یا کوم انټیریر منسټر چې دی چودري نثار هغه دې راشي د صوبایي اسمبلی غړو ته صوبایي حکومت ته دې دغه بریفنګ ورکړي چې یاره دغه د خبرو اترو پروسه کوم پلو رسېده یا د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت څه پالیسي ده. دوی دغه وایي چې زیات تر اغېزمن کېږي پښتانه یا د خیبر پښتونخوا او کبانی سیمو باندې دغه جنگ روان دی، نو پکار ده چې دغه صوبایي حکومت په دغه مت کې په سولا کې سره خبرې وکړي، د تفریح انور کې. نو دغه یو ډېر ضروري قرارداد و چې پرون د اسمبلی نه متفقه طور باندې منظور شو. همدغه غوښتنه څنګه چې تاسو وکړه چې د مرکزي حکومت دا ووایي چې د دوی څه پالیسي ده، او بیا چې ټولګوندیز غونډه کې د خبرو اترو یا د نور څه کار دی کوم اختیار ورکړل شوی وو مرکزي حکومت ته، نو هغوی دا ساعت کوم ځای ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پختونخوا کې په دې نږدې ورځو کې په سیاستوالو د پاکستاني طالبانو لخوا بریدونو کې د عوامي نهضت ګوند یو مخکښ مشر میا مشتاق په ګډون اته کسان ووژل شو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار طالبانو سره وخت په وخت د خبرو اترو د لړۍ پیل کولو بیا بیا تکرار کړي. دا چې د حکومت لخوا د طالبانو د تشدد په ځواب کې از یو واضح او پیوړی پالیسی او ګام ورینه پورته کیږي، په دغه اړه د مجید بابر راپور ته وګورو.
د اتوار پورز د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په یو مرکزي مشر امیر مقام تر سره شوی بمی برید کې هغه خو ژوندی ووتو، خو د هغه په قافله کې شپږ نور کسان ووجل شول. د دې برید لږه شیبه پس د پیښور په بډه بیره کې د عوامي نېشنل ګوند عبوري صوبایي صدر میا مشتاق سره د دریو نورو ملګرو ووجل شو. د دغو دواړو بریدونو پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې، خو د دغو مرګونی بریدونو نه پس هم وفاقي وزیر داخله چودري نثار علي خان طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو پریکړه یو وار بیا تکرار کړه. خو پښتنه دادا چې د طالبانو نوی مشر مولا فضلالله په بیا بیا وایي چې حکومت سره به خبرې اترې نه بلکې جنگ کوي، نو بیا ولې حکومت د مذاکراتو رټ نیولی دی؟ د دې پښتنې په جواب کې په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ مرکزی سیکرټری جنرال افتخار جګړه وایي،
مونږه باقاعده بالکل واضح طور ویلي دي چې مونږه به د دهشتګردو سره چې کم نوی د هغوی خلاف چې کم جنګي هغې کې به سخت نه سخت اکشن هغوی خلاف ضرور اخلو. لیکن که تاسو دا ووایي چې دې سره سره د مذاکرات کوششونه مې ختم کړی شي، نو زما په خیال چې دا به یو ډېره لویه سیاسي غلطي به مې او واقعات.
پاکستانی طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو دریز یوازې په مرکز کې د واکمن ګوند نه دی، بلکې د تیرو لسو کالونو په روانه شخړه کې د ټولو نه په زیاتې اغیزمنې صوبې خیبر پښتونخوا کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغه دریز دی. خو پښتنه دادا چې وسلوال تقریبا هر ورځ د تشدد نه ډکې کارویانې کوي او حکومت د هغې په ځواب کې د خبرو اترو خبره کوي، آیا دا حکومتي دریز پر ریاست د ولس اعتماد نه کمزورې کوي؟ د دې پښتنې په ځواب کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر شاه محمود قریشی وایي،
هم امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں،
موږ امن غواړو، په پاکستان کې امن غواړو، په افغانستان کې امن غواړو، او زمونږ په آن د امن د بشپړ کولو حل یوازې سیاسي دی، او سیاسي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي، نه چې د تشدد د لارې. او دا یوازې د تحریک انصاف دریز نه دی، بلکې په ټول پاکستان کې په دې خبره اتفاق رائے ده چې د خبرو اترو د لارې مخکې تګ پکار دی. ګوره، په تیرو لسو کالو کې په زرګونه بې ګناه انسانان ووژل شول، د جدید ټکنالوژي په واسطه مختلف وسلې وکارول شوې، پر بونه ډالره لګښت وشو، خو څه نتیجه یې ونه وته. نو یوازې موږ نه، بلکې ټوله نړیواله ټولنه په دې قانع شوې ده چې د دې جګړې یوازنی حل پر امن مذاکرات دي.
کمیونټي په اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ واحد آگے بڑھنے کا راستہ پر امن مذاکرات ہے.
خو په تیر دوري حکومت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امن راوستو په دریز ولاړ، او وسلوالو سره خبرې اترې کوونکي د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین بیا دا دریز لري،
کچرته د حکومت پالیسی واضح هوا، نو د شګرد یو پالیسی نه، د حکومت د شګرد خلاف پالیسی پکار ده. دلته نه راغی د مذاکرات پالیسی شته دی، او نه چې کوم نه د کاروای پالیسی شته. چودري نثار وایي چې مذاکرات کې دی نشه مشکل دی او کاروای نشي کېدی. نو مذاکرات خو ځکه نشي کېدی چې طالبان هم لکه د شګرد وسره نه غواړي، نو چې دی وایي کاروای نشي کېدی، نو فوت خو وایي چې دی اون کې چې یو کما د دې مطلب دی چې د کاروي کول نه غواړي، نو چې کوم حکومت مذاکرات هم نشي کولی او کاروي نشي کولی، نو په دې وخت کې هغه ته حق څه دی چې هغه دې موکي.
په تیرو لسو کالو کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر د امن لوزنامې او سوزله خبرې اترې شوې دي، خو د هغې نه باوجود د حکومتي شمیرې له مخه د پاکستاني طالبانو لخوا د تشدد په کاروایانو کې 15,500 نه زیات وګړي وژل شوي دي.
هم په دغه موضوع ډان ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی چې پکې لیکل شوی دی چې دې باوجود چې پاکستان کې په سلګونو خلک د ترهګرۍ په بریدونو کې وژل کیږي او دا بریدونه وسلوالې ډلې ترسره کوي، حکومت له خپل دریځ نه ناوړي او وایي دا بریدونه د بهرنیو عواملو له امله ترسره کیږي. د دغه راپور مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې وسلوالې ډلې بخښي د مرکزی او همدارنګه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت نه ډېری خوشاله وي، ځکه چې دواړه حکومتونه د سولې د راوستلو په خاطر د وسلوالو د مطمئنه کولو او هغوی ته د مراتو د ورکولو نه هیڅ ډول دریغ نه کوي. ورځپاڼې لیکي که څه هم حکومت د مذاکراتو خبره کوي، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کړنلاره لري. دواړه حکومتونه ګڼي چې که دوی د وسلوالو ډلو په مقابل کې نرمه رویه خپل کړي، نو هغوی به خپل فعالیتونه یوازې تر ناندرییزو سیمو پورې محدود وساتي، او که پر ضد ستغه ژبه استعمال شو او یا هم عملیات وشول، نو طالبان به د خیبر پښتونخوا او پنجاب په خاري سیمو کې د خلکو په وژنه لاس پورې کړي. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ سره په دې بڼه مخ کېدل ګټه نه لري، ځکه چې دې سره طالبانو ته د یوې قبایلي پدیدې په توګه کتل کې یو خطرناکه خبره خو دا ده چې په سمه توګه دې ته له سره پاملرنه نه کیږي. همدارنګه د خاري ترهګرۍ او د فرقوارانه تشدد ترمنځ هم توپیر ورکیږي، او دې سره په همدې توګه د ترهګرۍ د بیلابیلو قسمونو ترمنځ د توپیر او ورتوالي فرق هم په اسانه نشي کېدی. ډان لیکي د ترهګرۍ د معاملې سره په دې توګه برخورد کول یو داسې تاثر مخې ته راوړي چې ګواکې دا یوه راکړه ورکړه ده. ترهګرو ته یو څه مراد ورکړه، نو هغوی به په پېښور او پنجاب کې حکومتي اهلکاران نه په نخښه کوي. ډان لیکي دا پالیسي نوې نه ده، حکومت د 2009 کال نه وړاندې په سوات کې هم د وسلوالو ډلو سره د سولې هڅه کړې وه، خو اخر هم روښانه شوه چې د ستونزې حل په پوځي عملیاتو کې پروت دی. ورسپانه لیکي ترهګرۍ خلاف نرمې رویې تل داسې خبرو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې په پاکستان کې د سولې خبرې د ناکامۍ سره مخ کیږي. حال دا چې داسې نه ده. ورسپانه لیکي دا تاثر ځکه هم غلط دی چې په 2013 کال کې پر پاکستان ډرون بریدونه 1.5% کم شوي وو، خو ځانمرګي بریدونه بیا 9.5% زیات شوي وو. ورسپانه ډان په اخره کې لیکي لکله نه چې نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی، په 1.5 بریدونو کې د 2000 نه زیات پاکستانیان وژل شوی دي، خو حکومت اوس هم د خپل دریز نه ناوړي چې دا ډول بریدونه بهرني عوامل لري. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د اسیا د زړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو د راتلونکو غونډې په آمادګۍ او په کابل کې د مخکینه د غړو هیوادونو سپیرانو بحثونه پیل کړي دي. دا غونډه به د جنوري په 18 نیټه په نیو ډیلی کې کیږي. نور حالې په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په آمادګۍ او لاله مخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استانبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18 په نوي ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وشي. د دغه وزارت ویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا له دې کبله د استانبول د پروسې د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سولې په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سولې نه وي، نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، آرامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویې ستونزې سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپل کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیل مسایلو کې د همکاري په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیې، آذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځني، مرکزي او جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استانبول د پروسې ملاتړي دي. ټاکل شوی د هند تر ناستې وروسته د اسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکی د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
د پاکستان د فوز د ویان د دفتر لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې د هند لخوا په پاکستان د لائن اپ کنټرول د خلاف ورزي تورونه غلطی ټیک نه دی. دغه تورونه د پاکستان د فوز لخوا رد کړی شوی دی او پاکستانی فوز ویان زیاته کړی ده چې دوی په دغه اړه د لوازنامې پوره احترام کوي. تفصیلي اسلام آباد زموږ همکار په دې راپور کې راکړي.
تیر ورځ پاکستان پوز د مطبوعات د سانګې آی ایس بی آر له اړخه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان پوز په لائن اف کنټرول د ډسبندې د معاهده احترام کوي او د هند پوز مشر بیان د افسوس ور دی. په خبر پاڼه کې پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګې ویان د هند له اړخه په لائن اف کنټرول د خلاف ورزي الزام رد کړی دی او ویل دی چې پاکستان او هند د وسلوالو عملیاتو پوزي مشرانو یا ډی جی ایم او سرمنځ ملاقات نه پس په پوله صورتحال ښه شوی دی. خبر پاڼه وایي چې داسې بیانونه او الزامونه افسوس ور او امن عمل خلاف دی. د هند سرکاري ریډیو تر مخه د پیر پاورز د هند د پوز مشر بکران سنگ پاکستان ته خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې که پاکستان څخه خلاف ورزي وکړه نو هند به هم خپل جوابي کاروایی کوي او د تاوتریخوالي په دې نوې معامله به پاکستان ډی جی ایم او سره خبرې کوي. د هند سرکاري ریډیو زیاتوي چې مطبوعاتو سره په خبرو کې د هند ارمی چیف ویلي وو چې په دې تیر تاوتریخوالي کې پاکستان لس فوجیان وژل شوي دي.
د خیبر ایجنسی خلکو د ترهګرۍ نه متاثر شو کورنو د پاره د معاوضې یا مالی مرستې د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې قبایل د ترهګرۍ نه تر ټولو ډیر ځپل شوي دي او چې د ملک په نورو برخو کې د ځپل شوو کورنو سره کومه مرسته کیږي باید د هغې سره سمه د قبایلي اولس ته هم ورکړل شي. په دا حقله د سیمینا زموږ همکار راپور راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې دلته د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوو او جوبل شوو کسانو کورنیو ته د پاکستان بندوبستي سیمو په څیر مالی مرسته یا معاوضه نه ورکول کیږي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ یو مشر عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
دلته په قبایل علاقه کې چې کله مړی وشي په داسې واقعات کې نو هغه درې لکه ورکوي، زخمی شي هغه یو لکه ورکوي. په مقابل کې که ته سیټل ایریا کوزی علاقو ته وګوري نو هغه کې چې کوم مړی وشي هغه ته 5 لکه ورکوي، زخمی ته 2 لکه روپۍ ورکوي. نو دا څومره لوی فرق شو. دلته نه روزګار شته، دلته نه کارخانه شته، نه ژوند شته، یو شی نه شته. او په مقابل کې کوم کوز خلک چې هلته هر څه شته، هر قسم سهولت شته او هلته څوک مړ شي نو هغو ته 5 لکه ورکوي.
او د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی نور زمیر وایي چې زموږ د ژوند هر شعبه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده او باید د قبایلي ولس دغه مالی مرسته دی د بندوبستي سیمو نه هم زیاته کړی شي.
دا هر څه زموږ متاثره شوي دي، که ترانسپورت دی، که تعلیم دی، که صحت دی. کم از کم چې کومې هغه وشي، دماکې وشي، هغه وشي، حادثې وشي، چې دغه روپۍ خو خلکو ته میلاوږي که نه. نو بله ورځ په تورخام کې شوې وه 15,000 روپۍ ورکې. دا یو خندا دا یو مزاق دی زونګه سره چې کای را سره حکومت
د خیبر ایجنسۍ د خلکو د مالی مرستې د زیاتولو دغه غوښتنه مو چې کله د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن اورکزۍ ته وړاندې کړه نو دوی وویل
قومی پالیسی وی فټه پاکمه پالیسی دی کنه هغه لاندې مطلب دی دا ورکړل کېږي د خو هر ایجنسۍ بل بل نه یو ایجنسیانو یو شانتي وی کنه
متاثر شو کورنیو ستونزې ور سره هواری شي.
د د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ګلبدین حکمتیار د یو لیک له لارې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولایتي شورا په راتلونکو ټاکنو کې د پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو تن جگپوری غړي ویلي چې ګوند له تر اوسه په ټاکنو کې د برخه اخیستو په اړه وروستۍ حتمی پریکړه نه ده کړې. په دغه اړه تفصیل له پیښوره زموږ همکار راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دې ګوند مشر د یو لیک له لارې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا په راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د رواني میاشت په 11مه نیټه په یو راپور کې راغلی وو چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک له لارې ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا په راتلونکو ټاکنو کې د فعال برخه واخلي او د خپل خوښې کاندید ته د رایې ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوی د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعال برخه واخلي او هغه خلکو ته د رایې ورکړي چې زموږ له ګوند سره تړلي وي او یا هم زموږ پر ایدیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې همداراز لیکل شوی په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي، خو د رایې ورکولو د حق په استعمال سره به په راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خود حزب اسلامی ګوند د سیاسي چارو رئیس غیرت بهیر آزادی رادیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خبرو شوی راپور پاړه ویل زمونږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو پاړه ورسته پریکړه نه کړې او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زور دی.
دا راپور ګوره زور راپور ده، تازه راپور نه ده، تقریبا درې میاشتې مخکې راپور ده. د ټاکنو په ارتباط مونږ تر اوسه پورې خیرنۍ پریکړه نه ده کړې، لږ وضعیت نور هم سیړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو انشاءالله. او په دې باندې بحث په کار ده او څېړنه باندې په کار ده، خو نو اخیری او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېری غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې تر څنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
د ننګرهار د امنیت قومندانۍ شاوخوا 200 میله هغه وسلې د بی وسلې کولو پروګرام د سپارلې چې په بیلابیلو عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه لاس تر وړوي. نور حال جلال آباد زمونږ د همکار پر راپور کې وو.
د ننګرهار امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد ډایاک ته د وسلو د سپارلو پر مهال ویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وسلې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه راوړل کیږي. نو موړې وایي
د وسلې د ډیورنډ کرښې دا فرضي هغه ځایونو کې چې هلته رښتیا د پاکستان حکومت هم تسلط نه لري او یا به د نورو استخباراتي کړیو د خوا څخه سازماندي کېږي تر څو د افغانانو دپاره مشکلات.
په ننګرهار کې د ډایاګ یا بې وسلې کولو د پروګرام مشر جنرال جوهر وویل چې په تیر یو کال کې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا شاوخوا 200 میله بیلابیل ډولونه وسلې ډایاګ ته سپارل شوي دي.
د وړاندې د امنیت محترم ریاست او د ګوند قومندانې موږ ته همداره سلاګانې راکړې دي. موږ په ټول د کال کې 500 میله سلاح لیدون د دې سلاح بلې لارې نه په شفاف ډول باندې د پروګرامو د وزارت دفاع ته په اساس د هدایت د شورا د صلح او د وزارت دفاع ته.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د امنیتی ځواکونو همغږي وستایله او له دوی غوښتنه وکړه چې د ناقانونه وسلو د مخنیوي لپاره د خپل هسي نور هم ګړندۍ کړي.
واقعا دا ښه قدم دی چې د خپل امنیتي ارګانونو د کم همغږي چې لري واقعا ښه نتیجه ورکړي ده. باندې د دې نور اقدامات یو د شانتي د سرونه نه ودی.
ګډو امنیتی ادارو ژمنه وکړه چې دوی به د ناقانونه وسلو ګرځولو مخه نیسي او هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې له جواز پرته وسلې وګرځوي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډالې
د تیخوي ګلابا
دغه لړې به دوام لري.
خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د منور شاه نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو سره د مذاکراتو د ترهګرۍ په اړه د خپل تګلاره واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټۍ غړي نګت اورکزی وړاندې کړو. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره نمانځل کیږي او په دې موقع د کومې بدې پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د هیواد د داخله چارو مرکزی وزارت ټولو امنیتي ادارو صوبایي حکومتونو ته هدایات جاري کړي دي چې د عید میلاد النبی په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي انتظامات وکړي. نن په نوی دلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکریانو په کچا تجارتي خبرې اترې کیږي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه امکان دی چې دواړه خواوې به د خپل منځي تجارت په لاره کې د موجودو خوندونو لري کولو باندې سلا شي. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وتلي شاعر او پیاوړي لیکوال محمد صدیق پسرلی په مړینه خوشحالي ښودلی ده او د نوموړي کورنۍ خواخوږو او افغان لیکوالانو شاعرانو ته یې تسلیت ویلې ده. د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارنې اتکسیز وفد د دې لپاره کابل ته تللی چې د غلطه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتللو شرایط وسیړي. د وفد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سره کتلي دي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې ورسره په تدابیرو خبرې کړي دي. صدر باراک اوباما د امریکایي کانګرس په غړو ټینګار کړی دی چې د ایران سره د شویل وزنامې نه پاس د سفارتکارۍ ته مخه ورکړي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورېدل. اوس ورته اسلام آباد ته چرته زموږ همکارې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته ترې مهمې برخې وړاندې کړي.
آج رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې بجلی لوډ شیډنګ سره سوی ګیس کموالی هم یخ موسم کې خلک په مشکلاتو کې اچولې دي. ادارې وایي تر څو پورې چې بجلی او ګیس پیداوار سوال دی نو دا د لګښت په مقابله کې کم دی. حکومت له به اولس موجوده مشکلاتو نه راوستلو لپاره او را روان وخت لپاره په یو داسې حکمت عملی به توجه ورکول وي کوم چې اولس ته اسانتیا ورکړي. ادارې مخ کلی کې ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د اولس مشترکه مسله جوړه شوې ده او د لوډ شیډنګ په لړ کې اولس سهول یاد هم نور کړی کیږي او د هر کله په شان هر میاش دوی خپل بیلونه جمع کوي. ادارې په وینا حکومت د منصبو خبرې کوي خو ضرورت دا دی چې ولس په فوري توګه اسانتیاوي ورکړي شي او د مقصد لپاره لوډ شیډنګ د کم کړي شي او یو وخت ورلا او ټاکل شي. ادارې وايي وابډا چارواکي بجلی پټول باندې قابو موندل لپاره خپل اړوند شوبې دفاع لیکري او د سره د بجلی په غیر ضروري استعمال قابو موندل لپاره ولسی نمائندو مقامي انتظامیا او رضاکار تنظیمونو نه دي کومک ترلاسه کړي. نو داسې بجلی لوډ شیډنګ لپاره یو حکمت عملی جوړې دی شي او ولس د حکمت عملی نه ګټه ترلاسه کولای شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې د اتوار په ورځ عوامي نېشنل ګوند درې غړي او وزیر اعظم مشیر امیر مکام شپږ حفاظت کوونکي په نخښه کړی شوي وو او د دې بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړې وه. ادارې وایي وفاق او صوبو کې مهمو شخصیاتو او سیاستوالو ته د وسلوال له اړخه مسلسل د وژنو دړکې ورکړې کیږي او دا دړکې مذاکراتو لپاره حالات ناسازه جوړوي. ادارې زیاتوي ځینې قوتونو لخوا پاکستان کې داسې حالات جوړیږي کوم چې پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ماحول خرابوي. ادارې مخکلي کې کم خلک چې د خبرو اترو ماحول سازګاره جوړولو پسې اسلام په نوم ترهګري جاري ساتي او حالات ناسازه جوړوي نو هغه دې په دې حقیقت پوه شي چې داسې هغوی مسلمانانو لپاره نه بلکې هغه قوتونو مقصد لپاره استعمالیږي کوم چې د امن خرابولو کوشش کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ای پی خبری اجانس لکی د پاکستان حکومت په د خیبر پختونخوا د هنګو سیمه هغه سکول د اعتزاز حسن پنوم کوي د کوم لپاره چې هغه د خپل ځان قرباني ورکړه. 15 کلن اعتزاز د هنګو د ابراهیم زو کلی اوسیدونکو وو. د جنوري په شپږمه یې پر خپل سکول د ځانمرګ برید مخاوني ولا د سکول د نورو ملګرو د بچکول لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه او د خپل کام هیرو جوړ شو. د خیبر پختونخوا د حکومت یو مشر صلاحکار امجد اپریدی وای دوی سلکړه چې د دغه سکول نوم به اوس اعتزاز حسن سکول وی او په دغه سیمه کې بعد اعتزاز په نوم د لوبو یو سټیډیم هم جوړوي. 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته اعتزاز بهادری ستایل به او هغه ته د ستر ولسی ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو وړاندیز هم ولسمشر ته لیږلې وو. اعتزاز د خپل سکول د سهارې د اسمبلی د غونډې پر وخت ځانمرګ بریدګر وپیژند او د هغه مخې ونیوله. د اعتزاز دغه قرباني ټول کام ستای. ملالا یوسفزی چې د وسوال طالبانو لخوا په یو برید کې جوبل شوی و د اعتزاز د مړانې او بهادرۍ ستاینه کړې ده. بلخوا امریکایي ورسپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي دوه کال وړاندې د عراق نه امریکایي عسکر وتلی دي خو په دغه هیواد کې القاعده بیا راټولېږي، وسلوال پنخوتو کې برخه اخلي، قیدیان خوشی کوي او موټر بمی چاودنې هم دوام لري. 13 اونۍ القاعده د انبار صوبې په فلوجا بیا کنټرول ترلاسه کړ. دا هغه سیمه ده چېرته چې په 2004 کال کې د کور په کور تلاشۍ کې یو شمېر امریکایانو ژوند له لاسه ورک. واشنگتن ټایمز لیکي دغه شان صورتحال په افغانستان کې هم راتللی شي ځکه چې وسلوالې ډلې لکه حقانی او القاعده په پاکستان کې انتظار کوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره هغه امنیتی تړون لاسلیک کولو نه لا هم انکاري دی د کوم له مخې چې به امریکایي عسکر په دغه هیواد کې ایسار وي. او بلخوا واشنگتن وای دوی غواړي دغه تړون زر تر زره لاسلیک شي ځکه چې دوی باید په افغانستان کې د خپلو راتلونکو کارونو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي. ورسپاڼه لیکي د امریکایانو د مرستې بغیر به د امنیت سمبالول د افغان امنیتي عسکرو لپاره هم یو ګران کار وي. امریکا په دغه هیواد کې د وسلوالو د نیولو او بمونو د ناکاره کولو لپاره د استخباراتو یو جال خور کړی خو د امریکایي عسکرو د تلو سره به دغه کار هم ختم شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې پراتلونکي مارچ میاشت کې هند له پولیو ناروغۍ څخه د یو پاک هیواد په توګه اعلان کړي. هندي حکومت د 13 پرله پسې درو کلونو د کمپاین په نتیجه کې وکولی شو له دغه هیواد یاد ناروغي په بشپړه توګه لمنځه یوسي. په دغه اړه د ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس ته یو راپور مهم ټکی د هارون بچان اورو.
ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس لیکي د هند حکومت د تیر ګل پورز وویل چې له تیرو درو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې هیڅ کوم ماشوم ته د پولیو ناروغي نه ده شوې. د لیکنې له مخې د ګوزن یا پولیو په څیر د معذور کوونکي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې هند یو ستره بریا ترلاسه کړه. ویل کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان به په راتلونکي مارچ میاشت کې په رسمي توګه هند له پولیو څخه د پاک یو هیواد په توګه اعلان کړي. لیکنه وایي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د پولیو رنز بشپړ خاتمه شوې ده خو د پاکستان، افغانستان او نایجیریا په څیر هیوادونو کې لا هم ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي. پولیو اکثره وخت د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته له دې امله چې ناپاکې اوبه څښلې وي لګي. د پولیو وایرس د ماشوم عصبي نظام اغیزمنوي چې له وجې د معذوره او په ځینو مواردو کې مړ هم شي. د هند په اړه یو وخت فکر کېدلو چې په دغه هیواد کې چې د نفوسو شمېر یې زیات دی او ورڅخه زیاتره غریب خلک دي د پولیو ضد پروګرام عملي کول به یو ستونزمن کار وي. پر دې سربېره چې د هند حکومت په دغه هیواد کې د پولیو رنز د مکمل خاتمې دعوه کوي یو د پام وړ شمېر هندي وګړي داسې دي چې یاد ناروغۍ په تیر وختونو کې معذوره کړي دي او اوسمهال د بېوزلۍ ژوند کوي. د لیکنې له مخې دا دوهم ځل دی چې هند د وګړو یې د روغتیا په برخه کې له یوه ستر پرمختګ څخه برخمن شو. په 1980 کال کې یاد هیواد د واکسینو د یو پروګرام په ترڅ کې وکولی شول د چیچک ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د ای پی په لیکنه کې راغلي په هند کې د پولیو ضد کمپاین د هیواد 2.5 میلیونه وګړو چې پکې رضاکاران، ډاکټران او د صحت محکمې کارکوونکي شامل وو د پرله پسې درو کلونو لپاره وچلو. د صحی چارو هندی پوهان البته له دې امله چې د پولیو وایرس له ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورنشي اندېښنې څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو د نو کیسونو مخې ته د راتلو خبرونه خپاره شول. نوې ډیلی 13 میاشت ویل هغه څوک چې غواړي له پاکستان هند ته سفر وکړي باید د سفر له نیټې شپږ هفتې د مخه د پولیو ضد واکسین څاڅکو اغستلو اسناد له ځان سره ولري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
نیویارک ټایمز په راپور کې د افغانستان د ملي میوزیم د خرابېدو بیا رغېدو کیسه کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې ده چې څنګه زیانمن کړی شوي آثار بیرته ورغول شول او څنګه جوړ شوي توکي د انټرپول په مرسته افغانستان ته وسپارل شو. د نجیب عامر نه مهم ټکی اورو.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکي د افغانستان د ملي میوزیم نوې رغول شوې ودانۍ اوس په دې نوم پیژندل کیږي چې څومره لرغونی آثار دلته خوندي دي. هلدا چې سمو د مخ کې پوری میوزیم په دې ټکو پیژندل کیده چې څومره آثار غلا شوي او خراب شوي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو په لاس د زیانمنو شوو 2500 لرغونو آثارو څخه زیات شمیرې په ډیر زیات مهنت سره بیرته رغول شوي او ګڼ شپې نور په طبقونو کې خودل شوی او د بیا رغونې انتظار باسي. نیویارک ټایمز لیکي د نړیوالو پولیسو یا د انټرپول او د یونیسکو په مرسته د کابل میوزیم نه لوټ شوی آثار چې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته رسول شوی وو بیرته راپیدا کړی شوی او افغانستان ته سپارل کیږي چې په ملي میوزیم کې کیږدي. په دغو توکیو کې داسې لرغوني آثار هم شته چې څلور زره کاله پخوانی تاریخ لري. 850 توکي له نورو هیوادونو راستانه کړل شوي او 11000 نور توکي داسې دي چې د افغانستان نه د قاچاقېدو پر مهال په خپل افغان سرحدي پولیسو یې مخانی ولیده. د افغانستان د ملي موزیم د ساتنې پروسه هم په دې وروستیو کې خکړه شوې ده او د دې مالی لګښت د امریکې د حکومت لخوا ورکول کیږي او دا به د چور تالان مخه تر ډیره بریده پورې ونیسي. نیویارک ټایمز همدارنګه لیکي چې د شیکاګو پوهنتون د شرقي انسټیټیوټ لرغون پوهان هم په لار دي چې د امریکې د حکومت نه په درې کلن مالی کومک د افغانستان د ملي موزیم ټول توکي رجستر کړي او پاینده کې د غلا کېدو مخنیوي وشي. د شیکاګو د ډلې مشر امریکایي لرغون پوه میخایل ټی فیشر وایي کله چې تاسو ته معلومه نه وي چې کوم آثار لري نو مخنیوي نشي کولی. نوموړی وایي کله چې دا هر څه وشي نو بیا د سړي یقین راځي چې په دغو آثارو کې ډیری داسې هم دي چې نړیوال ارزښت لري. په مقاله کې د افغانستان د ملي میوزیم د مشر عمر خان مسعودي یادونه هم شوې ده چې د مقالې د لیکوال په وینا که څه هم په لرغونو آثارو کې ډیګري نه لري خو تر هر چا زیات د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. د لیکوال په اند عمر خان غوندې کسان وو چې د میوزیم د یو شمېر هغو خونو کنجیانې پټې ساتلې وې چې هلته 2000 کاله پخواني آثار پراته وو. عمر خان او دغه ملګرو قیمتي لرغوني آثار د افغانستان د اطلاعات او د کلتور وزارت په ودانۍ او همدارنګه د ملي میوزیم په مبهم او ناسرګندو ځایونو کې ساتلی وو. طالبان چې په واک کې راغلل نو هر هغه مجسمه به نړوله چې انساني یا حیواني بڼه به درلودله. د بودا آثار هم په ورته ډول قرباني شول. همدارنګه په مقاله کې د عبدالله حکیم زاده یادونه هم شوې ده چې د طالبانو لخوا د زیانمنو شو آثارو په آتشونه ساتلې وي او همدارنګه د افغانستان په صدارتي ماڼۍ یا ارګ کې هم د دریو پټو لرغونو آثارو د خونو ساتنه کړې وه او طالبانو هیڅکله دغه خونو ته لاسرسی پیدا نه کړ شو. په 2004 کال کې چې د افغانستان ملي میوزیم بیا پرانستل کېدو نو هر څه خواره واره پراته وو. له هغه مهاله د نړیوالو لرغونپوهانو ډلې افغانستان ته راتلي چې فرانسوي ډلې هم پکې شاملې وې او د ملي میوزیم په سمولو او رغولو کې ونډه اخیسته. همدارنګه د ښاغلي حکیمزاده په څیر کسانو ته هم په اروپا او امریکا کې د هغو تخنیکونو د زده کړې چانسونه ورکړل شول چې د لرغونو آثارو ساتنه باید څنګه وشي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوردون کو څو خوشاله دي زموږ د ونیزي خوندوري خبرونه پام کوا د خبرونه تاسو ته پاره امان الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو درنو بلدیاتی انتخاباتو زور اولو اوریدونکو د ګورګین مرچکی لخوا یخ یخ سلامونه قبول کی. په دې هیله یو چې په بلدیاتی انتخاباتو کې ولاړو ممبرانو به په زاریو زاریو او منتونو لیونی کړی نه یاست. یواری به بیا په خپل انتخابی جال کې راګیر کړی نه یاست. د خپل مخالفینو په غیبت غیبت او په خپل صفت صفت به په غوګونو کانه کړی نه یاست. د مختلفو ممبرانو په مختلفو دعوتونو کی با په پاخه شوی مختلفو شانو باندې لمن دوه من شوی نه است په هر محله کی کارنر میټینګانو او پاغوی کی تر تاریخ تیرو بسکوټونو او میټایانو به شوګر کړي او ایکسپایر سموسو به بلډ پریشر کړي نه است د دوی جلوسونو او جلسو به لخپل محله او کلی نه فرار کړي نه است او د ګورګین مرچکی دی اوګدې ترانې به لخپرونی پام کونه بیزار کړي نه است نو ملګرو بریکنگ نیوز دے چې چټک خان لوهار د کفیر خان الوائی په حق کې د انتخاباتو نه د دستبرداری اعلان کړی دی ولی راشي چې واورو د توتکۍ چکری د کونسلری راپور
گرانو او د بلدیاتی انتخاباتو په ضد کې راغلو ایکسیډنٹ شوه په ماضی کې د قومي او صوبایي الیکشن زده اوریدونکو دا وخت زده چټک خان لوهار او کفگیر خان حلوائی په مابین کې ناسته یم د دوی سره به خبرې کو جی کفگیر خان حلوائی صاحب تاسو خو پرونه پوری د چټک خان دښمنان واست د ده په ضد به مو جلسې کولې نن په حق کې ولې کې ناستلو
خوت کښېناستم خوت 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 ستا څه کار دی شیطان وایي دوه به سره جوړ شي د درېیم دي مختوس
وی وی دا سړی خو لیونی شو چټک خان صاحب د ستاسو په حق کې ولې کېناستو
ګوره خورکې په سیاست کې خو کېږي که تاسې تاریخ وګورئ نو د پرون دښمنان نن سره دوستان دي
ښه دا خلک چې ستاسو په سر جنګونه کوي او ځان دپاره دښمنیانې جوړې کړي
نه دې خلکو ته ویلي چا دي چې زموږ په سر باندې دوی جنګونه وکړي د خلکو خو عادت دی هغه مثال دې نه دی اورېدلی وایي واده د الاداد دی پکې غورځې مولاداد الیکشن د سیاستدانانو وي او تر سرو دوی زنه نیولي ولي
کمال دی عوامو کله جنگ سره کولو خو تاسو یې په جنگ سره اخته کې کله د مذهب په نامه کله د فرقې په نامه کله د قوم او قبیلې په نامه
و مونږ خو به خود سره جنگو زمونږ خو کار دغه دی روزګار دغه دی دوی ولی سره جنگیږي
کمال دی نو جنگوي ولی
های 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 ستا نوم باید چې توتکې نه سادګې وای ای هغه مثال دی نه دی اورېدلې وای لیوان چې په خپل مابین کې هر څومره سره دښمنان وي فقیر ته یو وي
د دې مطلب دا دی چې تاسو لیوانې
هو مونږ لیوان یو او عوام لیوانیان چې په خپل مابین کې سره جنګیږي صرف دوه قومونه یو قوم دی د سرمایه دارانو
سرمایه داران او قوم
Yes, of course. او د دې قوم قبیلی دی سیاستدانان، خانان، سرداران، ملکان
او دوهم قوم؟
دوهم قوم دی غریبان چی د ډیره نازه غریب و غربا هم مرتویل کی
او د دې قوم قبیله؟
د دې قوم قبیله دی مزدوران، بزګران، سیاسي کارکنان
ښه نو تاسو دا راته ووایه چې ستاسو مخالف امیدوار یعنی کفگیر خان حلوائی ستاسو په حق کې څنګه کېناستو
مفت نه دی راته کېناستلی
ښه نو څه شی دې ورکړی دی
څلور مې دیسی چرګان ورکړل چې هر چرګ سهار درې درې اذانه کوي دوی مې دیسی چرګې ورکې چې هر چرګ سهار درې درې هګۍ اچوي یو زر دوه سوه اته اتیا وټرانو ته یې تورې چای ورکړې وې هغه مې ورکړې د رکشې والا کرایه مې ورکړه بس کینو زما پاک
بس صرف دغه شیان
او نو څه کوي د کونسلری الیکشن دی کنه کم د قومي او صوبایي اسمبلیانو الیکشن دی چې خلک کروڑو کروڑو روپۍ الی
ښه هغوی په کروڑو اخلي
په عربو ګټي خو هم نو
ولې د کونسلرانو بجټ نشته
ای توتکې څه درته ووایم یواری به وزیر خزانه صاحب د آی ایم اف چمچهګیری کوي هغه به پور ورکوي بیا به هغه پور اسلام آباد ته راځي که د هغه نه څه پاتې شوې هغه به بیا لوی سوبو ته ځي که له لوی لالا نه څه بچت شوې بیا کوچني لالا ته راځي بیا د قومي اسمبلۍ د ممبر ټیکس بیا د صوبایي اسمبلۍ د ممبر غونډه ګردي بیا د بیروکریټس کمیشنونه کونسلر غریب ته که د یوې نالۍ د پلستر او د یو ګټر د سر روپۍ راغلې نو غنیمت به وي، ځکه خو نو ما فرمایلی دي چې کونسلر کی بی کوی زندگی ه شرمندگی ه شرمندگی.
مشکل سر کو تو یا مزه کونسلر سم ډوډۍ لچه بچه خفرم مزه کونسلر سم مشکل سر کو تو یا مزه کونسلر سم ډوډۍ لچه بچه خفرم مزه کونسلر سم مشکل سر کو تو یا اس درخش پیسے لجیب 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 تخر تو میں اس درخش پیسے لجیب تخر تو میں مشکل استر کو تو یوم زکون سے لرسوم روڈی لجیب تخفرم زکون سے لرسوم مشکل استر کو تو یوم. ګرانو کونسلر خسته او مسپلټي زده اورېدونکو، اوس اوس خبر راغلی دی چې د ملک ناپرسان په خزانه کې صرف 1500 روپۍ او اتاینې پروتې دي، او په هغه باندې هم وزیر خزانه اتفاقدار بیوړۍ راوغوښتلې، ویلې چې په پریشانۍ کې یا خو چلم سکول کېږي یا بیا بیوړۍ بادېږي. چې څرنګه دا خبر د راډیو کمال نه نشر شو، نو د بلدیاتي انتخاباتو هغو امیدوارانو چې د لوټمار د پاره نوي وایسکټې جوړې کړې وې او دغو واسکټانو ته ښه غټ غټ جیبونه هم ورلګولي وو، هغوی چې دا خبرې واورېدې نو فوراً خپلو مخالفینو امیدوارانو ته ورغلل او د هغو څخه یې خرچه پاڼې واخیستل او د هغوی په حق کې کېناستل. په دې اکله د شالیلا بادامي پیریانۍ راپور.
گرانو او تیروتلو اوریدونکو، نن غونډک انقلابی د خرگوش مستانه په حکی دستبردار سو، ویل سوی دی چې غونډک سهار وختي د خرگوش مستانه و کور ته ورغلی وو، دوی ګوانی وړه دوی جوړې چوټي او یوه میژه یې وروړه، بس الله الله خیر سله. دواړه سره غاړه غړی سو، هغه چا څه شه ویلی دی چې خانان به بیا سره خانان سي، تر مینځ به توی شي دارانبیل چانبیل ګلونه. بلی خواته میرکلم بټیرباز د میرچلم نسواری په مقابله کې خپله پیټۍ پورته کړه. هغه په دې چې میرکلم بټیرباز چې کله تیر وار هم پیټۍ ایښې وه، نو د خلاصېدو به وروسته د ده د پیټۍ څخه نیم وټ برآمد سو. تاسی با پریشان سوی از چی دا نیم وود بیا چنگوی؟ زه پخپل هم دیر پریشان سوم، زه که خودلی را غلیم چی دا دس با پخپل دا تپوس وکم چی دا نیم وود بیا چنگوی.
ولی می پجر مالگر ادره دا یو دیر لوی سازی شو، یو د میرا د مور سره یو ډیر لوی بین الاقوامي سازش شوی و چې دا کامی اسمبلی په الیکشن کې 50 ووټه اخیستي وو. بل د مسرت شاهینه سره د دې بعد که امریکا او روس په ګډه سازش کړی دی، نو هغه یې د ما سره یعنی میر کلم بټیر باز سره کړی دی.
یو د میرا او مسره چاین سره څنګه سازش وسو؟
د میرا کم از کم دولک پنځات یا اوټران د الیکشن پورز لک روس غلا کړل او لک امریکای زنی غلا کړل. دا پات پنځات یا هم جرمنی اغوا کول کدی په باتروم کی موای
په باتروم کی
د میرا د مور د لاس جړ دالې خوړلې وو. هغه دال څوک څوک ازمولای سي مړی؟
او د مسرت شاین ولی کم واچنه اخستی وو؟
تا از ما په خیال د مسرت شاین پښتو فلمان نه دی کتلی؟
یا شکر دی.
دا هغې هوټران د هغې د فلمونو پرستاران وو او دا هغې د فلم د کتلو وروسته نه بنده د اوټ سي او نه د بوټ.
شنو ته دا راته ووایه چې تا دا نیم وړ څنګه واخیستې؟
دا زما په خلاف جرمني او جاپان ډېر لوی سازش کړی و. امریکا او انګلینډ هم ورسره و.
ولې؟
هغوی نه غوښتل چې زموږ د کلي او محلې نالیانې دې جوړې شي، ګټران دې صاف شي او ماحول دې خوشګواره شي.
اوهو، زه وایم تاسو دا نیم وړ څنګه واخیستې؟ پوره وړ خو به مې واخیستې وای.
دا د لوډ شیډینګ په وجه.
د لوډ شیډینګ او د انتخاباتو څه تعلق؟
تا نه دي اورېدلي وای هر دو نمبر کار هر سازش په تاریخ کې کی؟
څنګه؟
زما په پیټه کې تقریبا 15 لک ووټونه لوېدلي وو.
دا څه وایې؟ 15 لک خو د قومي اسمبلی په یوه حلقه نه دي لوېدلي.
دغه خو فرق دی زما او د دوی. دوی مقبولیت نه لري. مقبولیت خو یا زما دی یا بیا د مرحوم جرنل پیازولک صاحب او یا بیا د پخوانی بیوردی صدر تبریز په شرپ شرپ صاحب. دا هغوی په ریفرینډم کیم ټوله ورځ په پولینګ بوت کې نه بنده وو او نه بندې کی ذات، او زما په پولینګ بوت کې هم نه بنده وو او نه بندې کی ذات. بیا هم 15 لک ووټه ولوېدل.
نو بیا دا ووټونه چا واچول؟
پیرانان. زه نه یوازې په انسانانو کې ډیر مقبول یم، بلکې په پیرانانو کې هم ډیر فینز لرم.
یا نو ستاسي په پیټه کې خو نیم ووټ پروت وو؟
بیا هغه سوال، ما چې میګم دمبوره چې میګ 15 لک ووټ امریکې، جاپان، جرمني، روس او یوګندا یوړ.
یوګندا؟
هو، هغه زما له ښایست نه ډیر جلس دی. بس پاتې شو یو ووټ، هغه بیا دا دیسی دښمنانو نیم کړ.
نیم کړل څنګه؟
چې دلته لوډ شیډینګ شروع شو، هلته دوی زما پیټې ته هغه منګه کرواچوي چې له تیرو درو هفتونه یې پشي سکنه وکړې. هغه نیم ووټ خوړی او نیم پاتې شو. دغه و د میر کلم بټیر باز غمجنه کہانی او هم د ده په زبانی.
نو ملګرو، تاسو واورېده چې ووټونه څنګه اچول کېږي، څوک یې اچوي او څوک یې خوري. هو، پام کوه، سترګې خلاصې ساته. نن سبا زموږ علاقې ته د بیلو بیلو کامونو پیرانان راغلي دي. څوک یوه ژبه وایي، څوک بله، څوک موږ د کام په نامه تقسیموي، څوک د مذهب، څوک د ژبې په نامه ټوټې جلا کوي او څوک د فرقې. پام کوه چې د دوی په خبرو کې را نشي. هو، پام کوه، درغلی نوټې په لاس کې دی او چاقو په بغل کې چې تیر دې نه باسي. پام کوه. هو، پام کوه.
پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال راډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی کې د خپ کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.